دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد اللار چیوال د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چاوای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې او شریکانو ادروان کال د بشر دوستانه خبرګون د پلان لپاره د 4.6 میلیارد ډالر وبسمنه غوښتي. او چاوای د دې پلان موخه دا ده چې په افغانستان کې له 2 میلیونه 1 لک کسانو سره بشری او د خوندیتوب مرستې وشي. د افغانستان د بشر دوستانه خبرګون پلان د 2022 کال په اگست میاشت کې برابر او د روان 2023 په جنوري میاشت کې خپور شو. ریلیف ویب چې د وچا مربوط ویب سایټ ده پرون په یو مفصل راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د دې لامل شوی چې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسول اغیزمن شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکې رامیز الاکبرو لنړیوالو د افغانانو سره د بشری مرستو د دوام غوښتنه کړي. نو موري ویلي بس پر ورکوونکې په افغانستان کې د لوګي ناروغي خوارزواکي او کړهونو کمولو لپاره مرسته کوي. د اسلامي دولت د داعش د خراسان څنګه د بلخ لپاره د طالبانو د والی مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسولیت په غاړه اخیسته. داعش په خپل ویب پاڼې عامه کې په یو بیان کې ویلي یو ځان وژونکې چې د والی د دفتر مخ کې منتظر وو هغه ته ځان ورنږدې او خپل چاو دیدونکو کمربند یې پرې وچاو. تر دې مخکې د افغانستان د ازادۍ ملي او اسلامي تحریک په نوم د طالبانو یوې مخالفې وسله والې ډلې پرون د دغه برید د ترسره کولو ادعا کړې وه. د کاناډا دولت د ترهګرۍ ضد قانون په مسوده کې له بدلون سره په افغانستان کې د بشري چارو بیا پیل ته اجازه ورکړه. فرانس پریس اژانس ویلي چې د ترهګرۍ ضد قانون په مسوده کې دا بدلون پرون رامنځته شو خو په وایناي د ورستي کېدو لپاره د پارلمان تایید ته هم اړتیا لري. کاناډا 2014 کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په نوم لړ کې شامل کړل او د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ټولې بشري چارې افغانستان کې ودرولې. ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې یو پولیس او د خونځي د یو زده کوونکي په ګډون 4 تنه وژل شوي او شپږ تنه ټپیان شوي. پولیس وایي تر اوسه د ډزو لامل معلوم نه دی خو په ګاډو کې ناستو وسلوالو پرون د بنو له سبزي منډۍ سره نږدې پر یو بل ډزې وکړې چې پکې مرګ ژوبله وشوه. د دوی په خبره په ژوبلو کې د خونځي زده کوونکي هم شامل دي. شي جین پینګ نن د چین د ولسمشر په توګه خپله درېیمه دوره پیل کړه. د چین پارلمان په غوڅ اکثریت دی په داسې حال کې د ولسمشر په توګه وټاکه چې شي جین پینګ په 13 اکتوبر میاشت کې د راروانو 15 کلونو لپاره د کمونست ګوند د مشر په توګه غوره شو. پر 9 کلن شي د کرونا د صفر کولو د سیاستونو او له دې سیاستونو تر لاسه اخیستو وروسته د ګڼو کسانو د مړینې له کبله نیوکې شوي. پر اوکراین د روسیې د بریدونو نوې لړۍ لږ تر لږه 9 کسان وژلي. په دغو بریدونو کې روسیې د هایپرسونیک توغندیو په ګډون له پیاوړو وسلو کار اخیستی. د راپورونو له مخې روسیې په اوکراین د یرغل په لومړیو میاشتو کې د کنزل هایپرسونیک توغندي چې هوا کې له ځانه دفاع هم کولی شي نو کارولی. د جرمني په هامبورګ ښار کې په یو وسلوال برید کې لږ تر لږه 6 کسان وژل او ګڼ نور ټپیان شوي. دا برید په یو تالار کې د یو مسیحي دینی ډلې د غونډې پر مهال شوی. پولیس په دې باور دي چې برید د دې ودانۍ په پورته پوړ کې په سخت ټپي حالت کې د موندل شوي یو کس لخوا شوی. ځایي پولیسو له پیښې وروسته په یو ټویټر پیغام کې ویلي د ښار په شمالي الستردوب سیمه کې په پراخه کچه چاڼیز عملیات کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل پوسټ د پوځي تمریناتو د تشدیدولو امر کړی. د نوموړي په وینا دا کار د اړتیا پر مهال د واقعي جګړې د مخنیولو او یا ورته د ځواب وایلو لپاره اړین دی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن راپور ورکړی چې کیم جونګ اون دا خبرې د پوځي تمریناتو تر څارنې وروسته کړي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چخبرونه تر پای ووري. لومړی براسو دی راپورت چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان لمریز کال په لسو میاشتو کې د یو میلیارد ډالرو څخه په زیات ارزښت سوداګریز توکي پاکستان ته صادر کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي په پاکستان کې اقتصادي بحران له امله د افغانستان سره دغه هیواد په سوداګریزو اړیکو تر 15% پورې کموالی راغلی دی. په دې اړه د اکرام شینواری رپورت واوري.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له افغانستان څخه پاکستان ته د صادراتو د زیاتېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې د روان 1401 لمریز کال په لومړۍ لس میاشتو کې له دغه هیواد څخه پاکستان ته د یو میلیارد ډالرو په ارزښت توکي صادر شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایاند اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته ویل چې پاکستان ته د صادراتو د کچې په زیاتېدو کې د ډبرو د سکرو صادرات هم شامل دي.
در ده ماه گذشته به مبلغ 940 میلیون ډالر است که نشان دهنده افزایش صادرات ما باشد. اکثر اقلام صادراتی ما با کشور پاکستان جلغوزه سیاه، زغال سنگ، پخته، رومی و پیاز می باشد و همچنان اقلام وارداتی ما نیز از کشور پاکستان برنج، سمت، دوا، کچالو و بعض اقلام دیگر هست.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د معلوماتو له مخې اوس مال هر ورځ د شپږ زرو او لس زرو ټنو پورې د ډبرو سکاره د افغانستان څخه پاکستان ته صادریږي. دغه وزارت د شمیرو له مخې په تیرو لس میاشتو کې د افغانستان څخه د یو سل شپږ دېرش میلیون ډالرو په ارزښت د ډبرو سکاره پاکستان ته صادر شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي امریکا غږ ته وویل چې د تیرو کلونو پرتله د پاکستان څخه افغانستان ته واردات ډېر کم شوي دي. ښاغلي الکوزي د پاکستان څخه د وارداتو د کمېدو په عواملو کې د افغانستان بازارونو کې د خلکو د اخیستو د توان کمیدل او خود او ویل چې خلکو سره د پیسو د نشتون له امله په بازارونو کې تقاضا کمه شوې ده. ښاغلی الکوزي ویل چې اوس مهال په کال کې له پاکستان څخه افغانستان ته 300 میلیون ډالرو پورې واردات کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړی وایي چې د پاکستان مالي بحران هم د دغو دوه هیوادو ترمنځ کاروبار باندې تر 15% پورې ناسمه اغیزه کړې ده.
پخوا موږ د پاکستان سره ډېره لویه تجارتي اړیکه لرله چې هم واردات زیات وو ورسره هم صادرات، مګر په دې اخلو کې د باج پالیسۍ ولمخنه یا د اوسنۍ بحران چې په پاکستان کې راغلی دی د کالدارو د انفلاسیون په حالت کې په دغه سلسله کې د تجارت هم متضرر شوی دی او ضمناً ډېره سختګیري د پاکستان د واکدارانو د طرفه نه هم په ترانزیت کې او هم په وارداتو کې کیږي چې کله کله بنادر بندیږي، لارې بندیږي، مالونه خرابیږي، نو ډېر خلک زړه نه ښه کوي. اگرچه د یو طرف په افغانستان کې تقاضا هم کمه شوې ده، د خلکو د ژوند سطح ټیټه ده، پیسې کمې دي، کاروبار خلک نه لري، مصرف کم شوی دی.
خو ښاغلی الکوزي ویل چې برخلاف د ایران سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه نوره هم پراخه شوې او اوس مال ایران په کال کې افغانستان سره د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري کوي. په وروستیو میاشتو کې پاکستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخ شوی چې ورسره د بهرنیو وسایلو زیرمې د 4 میلیارد ډالرو څخه هم ښکته شوي دي. د دغه بحران له امله په دغه هیواد کې د اړتیا وړ توکو بیې ډېرې لوړې ختلي او د امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ بیه هم په بېساري ډول راپرېوتې ده. د پاکستان د مرکزي بانک د راپور له مخې د پنجشنبه په ورځ هم د بانکونو ترمنځ په راکړه ورکړه کې د امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ بیه نږدې 3.5 روپۍ نوره هم کمه شوې ده. د پاکستان د صرافانو د ټولنې عمومي سکرټر ظفر پراشه خبر اعلان ته ویلي چې د جمعې په ورځ د بانکونو ترمنځ په راکړه ورکړه کې یو امریکایي ډالر د 201 او 204 پاکستاني روپۍ سره تبادله کیده. خاغلی الکوزی وی چې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ د ارزښت کمیدو په هغو سرحدي سیمو کې پر افغانانو هم ډیره ناسمه اغیزه کړې چې لا هم پر اکړه ورکړه کې د افغانۍ پر ځای پاکستاني روپۍ کاروي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپینه خبره یا رکو راس خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو صفو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
د امریکا جغه شنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د کانګرس جمهور غشتونکو غړو د 2020 کال د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو په څرنګوالي او د جمهور رئیس جو بایدن ادارې لخوا پر پریکړې چیرنې پیل کړي او د متحده ایالاتو د پوځ یو شمیر غړو چې د تخلیه په بهیر کې مرسته کړي وی ویل چې په ګډوډۍ کې وټل د څو لسیزو د ناسمو پریکړو پایلوه. د بلې خوا په هند کې د افغانستان په اړه د هند او آسیا د کاري ډلې تر عنوان لاندې غونډه کې د سیمې هیوادونو د افغانستان په اړه په بیلابیلو موضوعاتو لکه د ترکرۍ سره مبارزه، افراطیت او د نشي موادو پر قاچاق خبرې وکړې او ورسره د مبارزې لپاره یې د هڅو په همغږۍ ټینګار وکړ. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
په افغانستان کې د متحده ایالاتو ورستي ورځي لګډوډي او مرګروب لسره مالوي ځکه د طالبانو چټک پرمختګ د متحده ایالاتو پاوټس او د بهرنی چارو وزارت هیڅ کړی وو.
Because of the Biden administration,
the Biden د ادارې د بکفایتۍ لپاره نړۍ د دوه اونیو لپاره د کابل د هوایي ډګر دننه او بهر زړبګنون کې صحنې ولیدې.
د کانګرس جمهور غوښتون کې د 2020 کال د اگست میاشتې د پیښې د چرنو مشر کوي خو دیموکرات غړي استدلال کوي چې د تخلیه پر مهال د ګډوډۍ لپاره د بخوانی ولسمشیزو ادارو لخوا بنسټ ایښودل شوی وو.
And the years preceding
په 2020 کال کې لوټلو څخه مخکې د افغانستان د حکومت څخه پرته له طالبانو سره مستقیمو مذاکراتو او کمپ ډیوډ ته رابللو د طالبانو نړیوال مشروعیت تایید کړ.
کانګرس د هغو لسګونو زرو افغانانو لپاره د ویزو د بهیر زندیدو په اړه هم پوښتنه چې د متحده ایالاتو د ځواکونو سره د همکارۍ په بدل کې ورته د خوندوب ژمنه ورکړ شوې وه.
دا د بایدن یا د ترامپ د ناکامۍ کیسه نه ده، دا د امریکا د ناکامۍ کیسه ده چې پر افغانانو یې اغیز کړی او لا هم دوام لري.
خود افغانستان د پاوز په خوانی غړی جنرال سمی سادات د دوه تړون دغه شوم وضعیت د رامنځته کېدو لامل غنی.
د دوه لفظنامه نه یوازې چې یو علت بلکې اساسي علت او علت دی، یعنی بل علت زه د افغانستان په سقوط کې نه وینم. اساسي علت د دوه توافقنامه ده. د دوه توافقنامه کله چې د طالبان سره امضا سوله زموږ د حکومت مشروعیت تر تاثیر لاندې راوستي. یعنی امریکا په افغانستان کې دوه جناح و پیژندل، یو طالبان و یو موږ و، او د دواړو سره توافقنامه درلودل.
د تخلیه په بهیر کې له افغانستان څخه شاوخوا 1,200,000 کسان وایستل شول خو حق کسان چې متحده ایالات ته راغلي دي د کډوالۍ وضعیت لا ناڅرګند دی او په لسګونو زره نور کسان په افغانستان کې ایسار دي.
کله مو چې د کوچنیانو هغه پیغامونه چې پکې د مرستې غوښتنه کړې وه اوریدل موږ ورته ژړل.
د متحده ایالاتو د پاوټس یو شمېر غړو هم په دې استمایه غونډه کې شاهدي ورکړه او ادعا وکړه چې د کابل په هوایي ډګر کې د ناڅرګندو مقرراتو له کبله دوی بې دفاع شوي وو او د اگست په 16مه چاودنه په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه.
زما په نظر د تخلیه بهیر یو ناورین وو، یو داسې بې مسؤلیتي او سرغړونه وه چې د توجیه وړ نه ده. د سمندري ځواک د یو لسو غړو یو کښتۍ چلونکي او یو سرتیری د وژل کېدو په اړه لا تر اوسه ځواب نه دی ویل شوی.
د متحده ایالاتو د کانګرس غړي وایي ډیر ژر به د تخلیه د بهیر په اړه د بهرنیو چارو او دفاع وزیران استماعي غونډه تر وبولي تر څو د تخلیه په بهیر کې د خپلو بنسټونو د ونډې په هکله وضاحت ورکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اورئ. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان د شوزو لپاره د نړۍ په کچه په تر ټولو مستبد هیواد بدل شوی دی. د افغانستان لپاره د دغه سازمان د عمومي منشي ځانګړي استاذ ویلي
طالبانو ته په کار د چې پر خپل بندیزونو لسره غور وکړي. لبلی خوا په سپینمانی کې تیر ورځ د نړۍ یو شمیر شوزته د زړورتوب جایزه ورکړه سوې. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ ویل افغانستان د نړۍ په کچه په تر ټولو مستبد هیواد بدل شوی دی او نجونې او ښځې له خپلو ډیرو لومړنیو حقونو څخه محرومې شوي دي.
د ښځو پر کار، زده کړو، له محرم پرته سفر او حتی پارکونو ته پر تګ باندې بندیز پر خپل ځای پاتې دي. طالبان ادعا کوي چې هیواد یې یو موټی کړی دی، خو دوی د جنسیت پر اساس سخت ویشلی هم دی. اوس چې د افغانستان خلک له لسیزو جګړو وروسته آبادی او ترقی ته ضرورت لري، د ډاکټرانو، ساينس پوهانو، خبريالانو او سیاستوالو نیمایي برخه په کورونو کې بند شوې دي. افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ښځو د حقوقو په اړوند د نړۍ په کچه تر ټولو مستبد هیواد پاتې دی.
په کابل کې یو شمېر ښځې وایي له خپلو لومړنیو حقونو څخه محرومې شوې دي. حفیظه چې د کابل پوهنتون پخوانی محصله ده، اوس د خیاطۍ په یوې کارخانه کې کار کوي.
بدترین حالت که تمام آرزوهای بقا که انسان شد بودن تا جرمت زن زن بودن جرم اسلام یه گپه نزنه، هیچ وقت گپه نزنه تو زن استی درز نه. چرا؟ خانم حضرت پیامبر تجارت میکرد، او خانم پیامبر بود، اما او تجارت میکرد، اما ما نمیتانیم اتو تحصیل کنیم.
طالبانو د بندیزونو د لری کولو په حق له تر اوسه هیڅ کوم چمتووالی نه دی ښودلی او ادعا کوي چې دغه بندیزونه موقتی دي. اغلی اوتنبای وویل موږ پوهیږو چې طالبان د نړۍ د نورو حکومتونو څخه خپل ډیر جلا نړۍ لید لري، خو په دې پوهیدل سخت دي چې دوی څنګه د خپل هیواد د نیمایي خلکو د اړتیاو پر ضد حکومت کوي. هغې هیله وښوده چې طالبان په دې موضوع پوره غور وکړي، ځکه پر ښځو د بندیزونو لرې کول د دوی او د افغانستان د خلکو په ګټه دي. لبلې خوا د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د مارچ د اتمې په مناسبت د نړۍ یو شمېر ښځو ته د زړورتوب جایزې ورکړل شوې. دغه جایزې هر کال هغو ښځو ته ورکول کېږي چې د عدالت، سولې او د بیان د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې وي. که څه هم د ایران ښځو ته سږ کال کومه جایزه نه وه ورکړل شوې، خو د امریکا د ولسمشر میرمنې جل بایډن وویل د دوی غږ هم مهم دی.
د نړۍ په هر ګوټ کې ښځې باید په دې پوه شي چې داسې ښځې شته چې د دوی د حقونو لپاره مبارزه کوي. دوی ښوونځي، ټولنې او حکومتونه بدلوي او موږ ټولو ته ښه راتلونکی جوړوو. او موږ همدارنګه د دوی ورونو، پلرونو، میړونو او دوستانو ته وایو چې لکه څومره چې موږ هغو میرمنو ته اړتیا لرو چې خبرو کولو ته چمتو دي، همدومره هغو نارینهو ته اړتیا لرو چې غوږ ورته ونیسي او عمل ورباندې وکړي.
همدارنګه د امریکا ولسمشر جو بایډن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل بیان کې ویلي دي چې امریکا د بشري حقونو د حفاظت په سخت کار کې د ښځو او نجونو تر څنګ ولاړه ده. په ورته وخت کې د ښځو د نړیوالې ورځې په تړاو په کابل، پاریس، برلین، بیروت، جاکارتا، سنگاپور او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې لاریونونه هم وشول. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د استرالیا او چین ترمنځ د روانو ډیپلوماتیکي کړکیچونو باوجود استرالیا اوس هم د خپلې ټولې نړیوالې سوداګرۍ دریمه برخه مالونه له چین سره تبادله کوي. د سیدنی څخه د خبریال فیل میرسر د رالیژلې رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
څیړونکي په دې باور دي چې د چین اقتصاد دا وخت د ترانزیشن په حال کې دی او فوکس او توجه یې له نړیوالې سوداګرۍ نه د یو ماډل په توګه اوس د کورنیو صارفینو او کورنۍ پانګې اچونې په لوري متمرکزه ده. چین د خپلې کلنۍ اقتصادي ودې لپاره 15% هدف ټاکلی چې د ماهرانو په باور دا یو متوازن ټارګیټ یا هدف دی. د استرالیا د حکومت د ارقامو پر اساس چین هغه هیواد ته په 2020 میلادي کال کې د 1.8 میلیون ډالر په ارزښت سوداګریز خدمات برابر کړل چې د تیر کال په پرتله کچه زیاته وه، خو د ډیپلوماتیکي شخړو په سبب دواړو هیوادونو یو د بل پر تجارتي مالونو ګمرکي تعرفې لوړې کړي او چین له استرالیا نه د ډبرو، سکرو، اوربشو او شرابو په ګډون د ځینو موادو واردات محدود کړل. خو د استرالیا اوسنی چپګرا حکومت چې د مرکزیت په لورې متمایل دی لګیا دی له بیجنګ سره د هغو سیاسي کړکیچونو د کمولو لپاره کار کوي چې د جنوبي چین د سمندرګي او د کوینس اوبا د جړلې په اړه د اختلافاتو په وجه ترمنځ پیدا شوی وو. د سیډنی د پوهنتون د سوداګرۍ د پوهنځي استاذه پروفیسره انجیلا ناکس په دې باور ده چې چین هم ښه پوهیږي چې د خپلو اقتصادي مقاصدو د پوره کولو په غرض مجبور دی چې هرومرو باید د استرالیا په څیر هیوادونو سره نږدې اړیکې وساتي، خو په عین وخت کې استرالیا هم کوشش کوي چې د سوداګرۍ لپاره نورې لارې عمومي. نوموړي امریکا غږ ته دې اړه وویل:
In Australia we probably knew that we had a very heavy dependence.
موږ غالباً په استرالیا کې په دې ښه پوهېدلو چې پر چین باندې د سوداګرۍ په برخه کې په درنه توګه متکی یو. له مختلفو لارو چارو نه استفاده کول تل یو بهتر خبره ده، او ټولې هغې باید صرف په یوه باسکټ کې وانه چول سي. هر چیرې چې فرصتونه برابرېږي له موقع څخه باید ګټه واخلو. د سوداګرۍ لپاره نورې لارې باید هم ولټو او پراخې کړو.
د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز ویلي دي چې هیواد باید حتماً د هند او اندونیزیا په شمول له نورو هیوادونو سره هم سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. البانیز په پام کې لري چې په دې اونۍ کې هند د سفر په ترڅ کې ټوله توجه د جنوبي آسیا له هغه هیواد سره د ټکنالوژۍ او ډیجیټلي سوداګرۍ د پراخولو په لورې متمرکزه کړي، خو بیا هم استرالیا پر چین باندې ځکه ډېره متکی ده چې د سوداګریزو مالونو لپاره د چین تقاضا زیاته ده. د استرالیا د حکومت د بهرنیو او سوداګرۍ د چارو د وزارت ارقام کوي چې په 2021 میلادي کال کې د چین سره سوداګریز خدمات په مجموعي ډول له جاپان، متحده ایالاتو او جنوبي کوریا سره د استرالیا له تجارت نه سیوا و. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2015.0 9015.0 10590.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبرې یا رک و راست خپرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لانډو سپو 2015.0 9015.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لانډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
خبرمن اوریدونکو، په بغلان کې د پخوا په پرتله د ګزر ناروغي په وړاندې د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه سوې ده، او تر ډیره حده له 50 کالو ټول کم عمر ماشومان واکسینېږي. د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې له هڅې روانې دي هیڅ ماشوم د ګزر د واکسین څخه پاتې نه سي. عاشق الله جلالزی له بغلان څخه نور حال راکوي.
پولیو چیلای ویروس د افغانستان په یو شمیر سیمو کې شته دی، او د ماشومان ژوند ګواهی په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې د روغتیا وزارت او همکارو نړیوالو ادارو په مرسته د خلکو د عامه پوهاوي کچل وړه شوې ده، او خپل ماشومان په هر کمپاین کې واکسین کوي. رحیم الدین چې د بغلان اوسیدونکو د امریکا غږ سره په خبرو کې ویل، په خو ورته د واکسین په تړاو منفي تبلیغات شوي وو، خو اوس د ګزن زد واکسین پر ځخت پوښوي. نو موړې د روغتیا وزارت څخه غوړ چې په دغه ولایت کې دی په منظمه توګه ګزن زد کمپاینونه او ټولو هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي ساس کې ورکړي، تر څو دغه ناروغي یو ځل بیا په بغلان او ټول هیواد کې وده ونه کړي.
په خو چې د پولیو په اړه کوم منفي تبلیغات ول، اوس مونږ پوښوي او خپل ماشومان واکسین کوو. د پولیو د واتساتکی واکسین ماشومان له دایمي فالت څخه ژغوري. په شمال زون کې په 13 پغلان کې د پولیو کوم پیښه چې ثبت شوې دي، وختونه مو د عام روغتیا وزارت او له شریکو ادارو دا چې پر وخت او منظمه توګه دلته د واکسین کمپاین تر سره کړي، تر څو یو ځل بیا دغه ناروغي وده ونه کړي.
د بغلان د ویلری پرتی سیمه اوسیدونکو بلقیسه چې د خون کې دند حملري آشنا راډیو ته ویل چې خپل اولادونه په سیمه مرکزونو کې واکسین کړي او د نوي خونی زکال په پیل کې به هغو کورنۍ او ماشومان ته د پولیو واکسین د ګټو په اړه ام پوهاوی ورکړي چې د ګوزن زد واکسین پر ځخت لازم پوهاوی نه لري. هغه له روغتیایي دارو غوړي چې د لریو پرتو سیمو لپاره د پادي ډول د پولیو کمپاینونو سربیره دامه پوهاوی پروګرامونه هم پلی کړی.
ما خپل ټول ماشومان چې واکسین ته ضرورت درلودو په خپل وخت می کلینیک ته یوړل او واکسین میکړل. زه په خپلې وښوم کې ما او د بغلان په ولرې سیمه کې ژوند کوم. زه غواړم چې په نوې کال کې خپل وزد کوونکو او هغه کورنۍ ته چې اوس هم نه غواړي خپل اولادونه واکسین کړي غواړم چې پر ذکرانا توګه دوی ته پوهاوی ورکړم ترسو دوی هم خپل ماشومان واکسین کړي. بل زما غوښتنه د صحت عامه وزارت څخه دا ده چې دوی په لرو پرتو سیمو کې دي واکسین سربیره د عامه پوهاوی برنامه هم پر لار واچوي ترسو خلکو ته پوهاوی وشي او د دې پوهاوی له لوري دوی وکړای شي چې خپل اولادونه واکسین کړي.
د عامه روغتیا وزارت د پولیو د لمنځوړلو د بیړنی مرکز مسول ډاکټر نیکولی شاه مومن وای چې په تیر 2022 میلادي کال کې په بغلان او شمالي ولایتونو کې کوم مثبت پیښه او مثبت سمپلونه نه درلودل او په پام کې لري چې په روان 2023 میلادي کال کې به په بغلان کې د پولیو ضد دوه کمپاینونه ترسره او ټولو هغو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. مومن له خلکو غواړي چې پولیو سره مبارزه ځکه دې رغند رول ولوبوي.
مخ په بغلان کې په 2023 کال کې سرتسري دوا کمپاینونه په نظر کې نیولې دي چې یو په مارچ میاشت کې تر سره کیږي.
دا چې مو د وړاندې د شمال په یوشمیر ولایتونو او د بغلان په لری یو پروتو سیمو کې د منکرو کورونې یوشمیر زیات وو او خپل ماشومان یې نه واکسین کول اوس دا شمیره راټیټه شوه او کوشش ده چې ټول کورونې خپل ماشومان واکسین کړي. اشق الله جلال زوی د امریکا غک آشنا رادیو بغلان.
قدر منوریدونکو د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتوت د زهره آرکسترا په خوانی غړې ظریفه ادبیا وایي کته هم دوی په افغانستان کې د موسیقي ملي انستیتوت له لاس ورکړې دي خو په بهر کې هڅه پیل کړې دي چې بیرته په پښو ودرېږي او د موسیقي لاره د افغانستان شنوم نړیوالو ته ورسوي. ظریفه اوس په نیویارک کې د شعر اتلونکو لپاره هڅه پیل کړې دي. نور حال پر پورت کې واوري.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په خوانی غړي ظریفه ادیبه وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دوی هلي له خاور سره خاور شوي خو دلته د بیا راپورته کېدو هڅې پیل کړې دي.
د افغانستان په اړه مې چې کوم خوبونه درلودل او هیلې درلودلې له ما واخیستل شوې هر څه له منځه ولاړل. یو کال وشو کوم هدفونه چې مې درلودل هغه ولاړل. اوس یې باید بیرته ترلاسه کړم. هیله لرم چې د موسیقۍ ډله بیرته سره یو ځای کړم.
پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو سره د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په شمول ګڼ شمېر بنسټونه له منځه لاړل، لاسته راوړنې او وسایل نابود شول او غړي بهر ته وکوچېدل. ظریفه چې اوس په نیویارک کې د وای د بیا راپورته کېدو هڅې جاري ساتلې دي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ تړل کېدل یوازې د افغانستان د موسیقۍ غږونو زده کوونکو استادانو او هغو کسانو ته چې هلته کار کوو منفي کار نه و. دا د ټول افغانستان لپاره لویه ماته ده ځکه موږ هلته نه یوازې دا چې د افغانستان موسیقي مو ژوندۍ ساتلې وه بلکې د یو متحد افغانستان تصویر مو هم وړاندې کاوه. زما لپاره موسیقي ځانګړې معنی لري. اوس وایلن غږوم، د یو بنسټ غړي توپ لرم او په نیویارک کې بیلابیل موسیقي غږوونکي ګورم او ورسره کار کوم.
وخت د طالبانو رسیدو سره د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ اکثر غړي له افغانستانه ووتل او اوس په پرتګال کې میشوي. چارواکي وایي دوی بیرته په پښو درېدلې دي.
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.